درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو وخت د سهار لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې د ځینو رسنیو او ادارو له خوا یې ارقام خپاره شوي دي. د ننګرهار څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د پچیر اګام په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګي بریدګر څو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د امریکا دفاع وزارت وایي په پارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو ځانمرګي حمله شوې. د ننګرهار ولایتي چارواکي تاییدوي چې نن سهار د پچیرګام په ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک تور د زوی د واده په مراسمو کې ځانمرګي برید شوی چې له امله یې 15 تنه ولسي کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې قومي مشر ملک تور د سیمه ییزو پاسونوالو مشر و. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې ځانمرګي برید د یو ماشوم لخوا شوی. نوموړی وایي چې د پیښې ټپیان د پچیرګام سیمه ییز او د ننګرهار ولایتي روغتون ته وړل شوي. تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په دغه سیمه کې د داعش وسلواله او وسلوال طالبان دواړه فعال دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې ځینو رسنیو او ادارو یې ارقام خپاره کړي. د ملي امنیت شورا ویان محمد کبیر حکمل تېره شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې ادارې لخوا د یوې شوې څېړنې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د دې ارزونې لومړنۍ موندنې دا ښیي چې اصل واقعیت ډېر تفاوت لري، هم ولست د خدماتو په برخه کې، هم د قانون د تنفیذ د ځواکونو د موجودیت په برخه کې، او هم په مختلفو داسې نورو برخو کې چې د نویو سیستمونو اساسي ټکي بلل کېږي.
خغلی حکمل په دې اړه چې د ملي امنیت شورا د څېړنې له مخې په سلو کې څومره سیمې د حکومت په ولکه کې یا تر ادارې لاندې دي څه ونه ویل. نوموړي دا هم ونه ویل چې په کوم رسنیو یا ادارو کې د حکومت تر ولکې لاندې د سیمو داسې ارقام خپاره شوي چې دوی ورسره موافق نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به له برتانیا او خپل نور متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاکوس پرون په واشنگتن کې په یو خبری غونډه کې همداراز په هرمز تنګي کې د یوې برتانوي کښتۍ په وړاندې د خند جوړول له کبره د ایران سپای پاسداران ځواک وغند. نوموړي ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواک هغه هڅه غندي چې برتانوي میراث په نوم د برتانیا د بیرغ لرونکي تجارتي کښتۍ غیر قانوني ګواښلي او د هغې د تیرېدو ته یې د هرمز په تنګي کې مزاحمت کړی. برتانیا پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه د ایران د هغه دریو کښتیو مخه نیولې چې په هرمز تنګي کې د یوې برتانوي تجارتي کښتۍ لار نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د برتانوي کښتۍ ګواښلي یو بې ارزښته ادعا بللې او رد کړې ده. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې شوي. جنرال مارک میلي چې د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیزۍ څوکۍ ته نومول شوی دا خبره پرون د دې هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وکړه. د جنرال میلی په وینا په راتلونکو څو اونیو کې د نړیوال ائتلاف جوړي کې دا څرګندونې وروسته لاغې دي چې برتانیا د پنځشنبې په ورځ ویل درې ایراني کښتیو هڅه کړې چې د هرمز په تنګي کې د برتانیا یوه تیلوړونکې کښتۍ ودروي. تر دې مخکې د برتانیا شاهي ځواکونو د جبل الطارق په سیمه کې د ایران یوه تیلوړونکې بیړۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه. یو شمیر ایراني چارواکو په غبرګون کې ویلي وو چې د برتانیا دا اقدام به بې ځوابه پاتې نه شي. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. روټرز خبري ایجنټس رپورټ ورکړی چې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د وسله لپاره بندیزونه ونه لګي. د دې خبري ایجنټس په وینا د امریکا دا پریکړه کولی شي د ایران د کړکیچ په برخه کې د ډیپلوماسۍ لار پرانستې پریږدي. دوه سرچینو چې روټرز یې نمونه نه دي یاد کړي ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د وسله لپاره پر ایران د امریکا په بندیزونو کې شامل نه شي. دواړو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر جواد ظریف د بندیزونو لګولو ډډه کړې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و د امریکا له احتمالي بندیزونو سره ستونزه نه لري. د امریکا او ایران ترمنځ په وروستیو کې کړکېچ زیات شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې ایران ته د نورو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د روسیې د وروستیو اقداماتو په بخنه غواړم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د ایران د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویاندوی ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفون غږېدلې دي او دواړو د متحده ایالاتو او اسرائیلو د ملي امنیتي ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د ایران د ورانکارو اقداماتو د مخنیوي لپاره د دوو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کړي. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي په دې مکالمه کې د ولسمشر ټرمپ د هغه خبرداري په اړه هم خبرې وشوې چې وایي د ایران پر ضد بندیزونه به لا زیات کړي. بیان زیاتوي چې نتنیاهو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره د ټرمپ د پلان ستاینه کړي. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې ریپورټونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د پوز یو جګپولي جنرال چې د پوز د لوی درستیزي څوکۍ ته نومول شوی ویل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یو ستراتیژیک تیروتنه وي. جنرال مارک میلی دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې کړې. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د سولې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د امریکا او طالبانو په خبرو کې د پرمختګ ادعا کیږي، د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي. جنرال مارک میلی چې د پوځ د لوی درستیز مقام ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید دی پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. ملي یادونه وکړه چې د په باور د افغانستان جګړه به بل اخره له طالبانو سره د خبرو لارې حل کیږي او زیاته وکړه په دې حادثو کې ځینې پرمختګونه شوي دي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو ګواښ لا هم شته دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د ازادۍ رادیو خبریال ته وویل اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ دی. داعش نړۍ ته یو ګواښ دی او په یقین سره چې سیمې ته هم ګواښ کوي. موږ د داعش له پلوه خورا زیات اندېښمن یو او ځکه مو له افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش ډلې پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د امریکا متحد ایالات اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي او د هغه موضوع ده چې څو ځلې امریکایي چارواکو او طالبانو په قطر کې خبرې پرې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو وروستای پړاو تر ټولو اغیزمن او ګټور بللای. خلیلزاد ویلي چې د سولې په خبرو کې د څلورو شاملو موضوعاتو د تروریزم پر ضد د مبارزې د ضمانت، د نړیوالو ځواکونو د وتلو، په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د یو پراخ او دوامدار اوربند په برخو کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. طالبانو هم له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په 13 جون میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د هیلمند د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو به د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې موافقه وشي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د قطر د بین الافغاني مذاکرات یو ګډونوال نادر نادری وایي چې د طالبانو په دریس کې لا هم د پام وړ نرموالی نه دی راغلی. ښاغلي نادری پرون د ازادۍ راډیو سره په یوې مرکې کې وویل چې په دې غونډه کې له کابل څخه یو شمېر کمو ګډونوالو هم شخصي او ډلهییزو منافعو ته لومړیتوب ورکوه. له ښاغلي نادری سره په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې. دا مرکه اورو.
افغانستان به سولې ته ورسیږي او که به انتخابات د جمهوري ریاست ترسره شي؟
دواړه ډېر مهم موضوعات د افغانستان د سولې او د ثبات لپاره. که انتخابات ونه شي د نظام مشروعیت تر سوال لاندې راځي او د نظام مشروعیت هغه اصلي عنصر ده د یو باثباته افغانستان لپاره. دا ولی مهم ده چې انتخابات وشي د دې لپاره ده چې مطلق العنانی د منځه ولاړ شي. غانا نور یو کس ته مادام العمر قدرت نه ورکوي، یو ولسمشر ولاړ شي خلکو ته، که خلکو ته یې کار کړي دي خلک به ورته رای ورکوي، که کار نه و کړی ورته رای نه ورکوي. نو د افغانستان د آینده ثبات دپاره او سیاسي ګډون دپاره چې که طالبان د نظامي حالت نه سیاسي حالت ته ولاړ شي، نو دوی هم که غواړي سیاست کې ګډون وکړي د انتخاباتو د لارې نه به ګډون کوي او خلک به ورته رایې ورکوي، په خپله خلک بیا تصمیم نیسي. نو انتخابات ډېر ضروري ده. سوله هم یو ډېر اساسي او ضروري او حیاتي مسله ده.
اول به کوم یوي؟
هر یو چې مخکې راغلی، که سوله وشو حکومت بالکل حاضر ده چې همدا اوس کښېني طالبانو سره، یو حل لاره ورته پیدا کړي. ولسمشر پرون وی ویله چې موږ حاضر یو چې همدا اوس ورسره کښېنو، خدای مو راوله. که دا مخته راغلی، خدا سول مخ کده انتخابات خپل تاریخ باندې تر سره کیږي دغه نو وروسته، که تر هغه مهاله پورې چې انتخابات تاریخ ټاکل شوی ده، تر هغه وخته پورې طالبان دې باندې اړ نه سو چې رای شي خبرې وکړي، نو بیا خو انتخابات خو ځنډول کیږي نه. زه فکر کوم افغانان دې باندې متحد او ژمن ده چې به هغه کار وکړي.
نادری صاحب، طالبانو څه غوښتل په قطر کې چې تاسو سره خبرې وکړلې؟ خپل نظام او خپل حکومت یې غوښته، او که یې غوښتل چې جمهوري نظام سره یو ځای شي؟
داسې معلومه ده چې دوی غواړي چې یو چم وکړي، او چم پکې دا ده چې دوی وایي چې موږ اول افغانستان حکومت سره جنګ نه کوو. په ټوکه مې ویل چې ملا صاحب، دا خو اوس خو د افغانستان ملي ځواکونه ده چې د افغانستان تمامیت ارضي څخه دفاع کوي، او تاسو سره هم دوی جنګېږي، خارجیان خو ډېر لږ ده، هغه خو اکثره نیوتې دي. راځئ چې موږ او تاسو سره خبرې وکړو، بیا خارجیان ته بانې هم پیدا کیږي نه چې ولې دلته پاتې دي. یو څو زره ځواکونه چې پاتې دي هغه ضرورت نه لري دوی به ولاړ شي، په خپله به افغانان به ورته وایو چې څه رقم پاتې کېدو یې څه رقم وي، تګ یې څه رقم وي. دوی دا چم کوي چې وایي چې نه، موږ به امریکایانو سره خبرې کوو، خپل مشکلات دوی سره حل کړو. دوی چم په دې کې ده چې ولله که امریکایان دوی سره ومنله، امریکایان به ولاړ شي، امریکایان چې ولاړه دوی به دا امکانات ورسره چې ټول افغانستان به حکومت وکړي. دا بیا رښتیا نه ده، واقعیت سره سم نه ده. د دې لپاره چې د افغانستان ځواکونه، د افغانستان حکومت، د افغانستان په نظام کې یوازې په حکومت په چوکات کې 1,000,000 خلک کار کوي، 400,000 نه زیات هم نظامیان دي. دوی د دغه هیواد بچیان ده، د تمامیت ارضي څخه دفاع کوي، او د افغانستان آینده ته بالکل متحده ده، او د اساسي قانون د ساتلو دپاره متحده ده. نو د سولې دپاره لچ پکار نه ده، یو ګډ شی جوړول پکار ده. ولسمشر ویلي دي چې اشتراک په سیاسي قدرت کې لازمی ده، ټول خلک د افغانستان مختلف سیاسي ګروپونه ده، دوی هم که سیاسي ګروپ کیږي په دې کې ګډون وکړي، او خلک بیا تصمیم ونیسي چې څوک به ولسمشر ده، څوک به چا ته رای ورکوي، څوک به حکومت.
تاسو د جمهوریت نه هم یادونه وکړه، سیستم یا رژیم د سیاسي چې دی، دا به څه ګومان کوي جمهوریت پاتې شي؟ او د دې د ساتنې لپاره څه تلاش باید وشي او څه تلاش شوی؟
په میلیونها افغانان د دغه جمهوریت څخه دفاع کوي او ورته متحده ده، او یوازنۍ لاره د افغانستان د سولې او ثبات او پرمختګ همدا بولي. افغانان داسې آزاده خلک دي چې دوی دیکتاتوري نه مني، د یو ګروپ فکر چې دوی باندې تحمیل سي نه مني. نو یو جمهوري اسلامي د ټولو ګډون پکې تضمینه وي. په دوحه کې مې واورېدله اجماع کامل هم دی کې و چې افغانان چې د افغانستان څخه تللي وو هلته ټول د جمهوریت څخه دفاع کوي.
نو طالبان د طالبانو په موقف کې څه نرمالی راغلی دی که اوس هم طالبان هماغه پخوانی موقف لري؟
دوی خو تر اوسه پورې په ځینو مسایلو کې، هغه اصلي مسایلو کې چې دوی ته مهمه ده، هغه باندې ولاړ
امارات هم غواړي،
امارات باندې هم ټینګار کوي، هماغه شیوه د حکومتداري باندې هم ټینګار کوي. په ځینو مواردو کې وایي چې والله دا تغییر مو کړی دي، دا اشتباهات آینده تېر شوي اشتباهات اوس به نه کوو. دوی به وایي چې دوی به څه رقم غواړي څه رقم نه غواړي. اوس خو افغانستان متحول شوی یو هیواد، تکلیف به خلک تعین کوي، دا چې څه رقم یو نظام وي دا به خلک وایي، او اوس خلک وایي چې جمهوریت غواړي.
دوستانو، د قطر د بین الافغانی غونډې یو ګډونوال او افغان چارواکی نادری و چې تاسو ورسره د قطر د غونډې په بیلابیلو اړخونو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې نن د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو ځانمرګی برید شوی. همدا اوس راسره له ننګرهار څخه اکرام الله اکرام د تلیفون په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مه شئ، له تاسو به تفصیل واورو د دغې پیښې نور جزئیات څه دي؟
ملکتور د زوی د واده په مراسمو باندې دا ځانمرګي عملیات شوي ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په دغه پېښه کې لږ 10 تنه ولسي وګړي وژل شوي دي او تر 40 ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویانه تولاف ازادي راډیو وویل چې د پېښې ټپیان په راګام نوي روغتون او د ننګرهار ولایتي روغتون ته رسول شوي دي. بیا وایي چې دغه حمله د ماشوم د لورې نه ترسره شوې ده. ملکپور پاړه باندې تاسو ویل کېږي چې دا د خاص تشیر د پاڅون کوونکو مشورو څه هم دقیق سیمه د ډي پي سره تاسو نه ده معلومه. خو ملکپور د خاص تشیر او د سیمې نه د یو شمېر عین شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې حمله د ملکپور د زوی نقل د وراره په واده کې شوې ده. او دوی دا هم ویل دي چې د په دغه پېښه کې د زیانمن شویو کسانو شمېر چې زیات کسان ټپیان شوي او وژل شوي دي د هیڅ شمېر له دوی نه دی معلوم. نو طبعا د دې پېښې وروسته په نورو خبرې سره کوم لګول سره شریکو شاید د زیانمنو په شمېر کې نور زیاتوالی هم راشي. کدې دمه د پېښې مسؤلیت سوال ډلې په غاړه لري.
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام وو چې له ننګرهار څخه د پچیرګام په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د شوی ځانمرګي حملې حال راکول کیږي چې دغه حمله د یو ماشوم لخوا شوی. تر اوسه پورې د دې حملې مسولیت په غاړه نه دی اخیسته. په سیمه کې د داعش وسلواله ډله وسلوال طالبان دواړه فعال دي. دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. سم راځو د ازادي رادیو مجلې ته.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د آزادی رادیو د یوې بلې غنې په اوریدو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مطالبو سربیره په ننګرهار کې د ظلم آباد د کلا پاړه راپور برابر کړي.
دغه ټول جنج ودرول ورته ویل تر هغه وخت پورې تاسو د خپل ناوې لدی زنه نشوړي تر څو پر چې تاسو دغه کم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنج کې تاسو زی
موږ سره په هنر جاج کې مو له داوود تپان سره د لیک سره د لیکوال په چلند خبري کړي.
تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسولیت په اساس به تر سره سي مونږی دی مسولیت په اساس نه تر سره کوو.
فنکار برخه کې لا په هنیار تمهید الله سیلانی سرغږی ګو
د خوونی او روزنه په برخه کې او خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو ډیری تر څنګ مونږ ویل شي د بهایجان نوم ژوندای شي او
په زرپان کې به لنډه کیسه د بلا سیوري واوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببر لزای ولاړ شو.
او په ورخمین خیال کې به آزاد نظم واوري. پورا شل کلمې کې ورته ګورم پورا شل کاله میکیږي ورته ګورم پورا شل کاله کیږي راته ګوري نه هغراته د زړه غوټي را سپړی او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی شاعر لیکوال ژورنالیست او څېړونکی محمد نواز حقیقت سانین ومړ. خاغلی محمد نواز حقیقت سانین په 1909 کال په کونړ کې زیږیدل. زده کړې له کور پیل کړي او تر پوهنتون پورې ورسولې. کاری پیل کړ خو په هیڅ حالت کې د قلم ملګرتیا پرې نه خوده. خپل دایمي ملګری به تل په خپل پاسینی جیب کې ټومبلی وو. دا مزل له کړاوونو ډکو خو د ویاړونو په غمیو هم سنگار وو. او دا ویاړونه لومړی د تا او بیا یې کورنۍ او بچیانو ته او بیا د افغانستان د فرهنګ لوی کورنۍ ته د سر لوړی او فخر څراغونه ګڼل کیږي. حقیقت سانین د افغانستان د اوسنی ادب او فرهنګ د زلند ستوري په توګه لاند خو له زیارونو او کړاوونو ډک ژوند وکړ. هغه د ماشوم ادب په برخه کې ډیر کار وکړ او ځکه خو د ماشوم ادبیاتو بابا بلل کېده. د ازادي رادیو مجلې نننې غنه نوموړي ادیب او څېړونکي آروی خاد محمد نواز حقیقت سانین روح تړلې کو او په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د ننګرهار د سر رود ولسوالۍ د ظلم آباد د کلا پاړه راپور برابر کړي.
د ظلم‌آباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري، لسګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کېږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه و. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې، خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري، د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلم آباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونې او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجود دي او همدلته یې د خپل ژوند روزمره چارې روانې کړي دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو، نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یاده کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونې بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغه کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کېږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لورې جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډېره پخوانی تاریخ لري، ډېره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسېدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینه وي، دلته به لمباګانې کولې او تله راتله به. یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډېر زیات و. او بیا موږ ته د خپلو مشرانو داسې کیسې به کولې هغه وخت سره، دا اوس هم دا کیسې پاتې دي همداسې، چې دغه زموږ د دې نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته یوه کلا جوړه کړي، یوه لویه کلا. نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او دې کلا کې به کار کولو، دغه د خټو پخسې به یې کولې او دا کلا همداسې ورو ورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځو نه داسې یو ورځ وای راغلې وه چې دلته مزدورانو کمبود کړی و. د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه و چې دغه خټه یعنی دوی چې پخه کړې و دغې نه پخسه و کې. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جنگ چې کوم کلي نه دوی خپله ناوې راوړله، نو په دغه لاره چې بیرته راځي دغه ټول جنگ یې ودرولو. ورته وویل تر هغه وخته پورې تاسو د خپله ناوې له دې ځایه نه شي وړی، تر څو پورې چې تاسو دغه کوم جنجیان چې در سره راغلي دي او دوی جنگ کې تاسو ځئ، موږ سره به دغه کار کوئ.
د ښاغلي کلیوال په خبره چې د دغې سیمې واکمنانو په زوره د سکانو جنج ودراوه او د ناوې او شا سربیره یې په ټولو کار پیل وکړ. دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر،
خو په هماغه وخت باندې دوی لګیا شکارې کولو. بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاو او ناوې چې دواړو کار کولو په دې کلا کې او په کار بوختونو، په دغه ورځ باندې وای دغه شاو د سلګه سرکشي وکړو، لکه د سي زور وکړولو. نو بیا دې هم دغه مشر را واخستلم او دایو وژلو او دای را واخستو او په دې کلامنس کې خو انده د ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک د سي وای چې نه، تر د مازیګره پوري په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي هم شاو.
د زیاته ویچې په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوی او په دیوالونو کې خخ کړی دي، نو ځکه یې په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی. دا چې دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانې خو دا اوس منګه باز وخت کې باز زینه مینه شو وګورو، یا تاسو دغه سوري چې تاسو خپل ګوري چې ډیره زیاته قوي کلا ده. یعنی دغه سوري چې دوی وستي دي، دوی د دې په وستلو کې ډیر مشکلات موزه چې یو خو دا خټه ډیره زیاته پخښې و، بل دا زم او بل د کلا دا سور چې مونږ ګورو باز زینه چې ګرځیدل یا لسلک برابر شوی دي، یو کټ په دې پلانو باندې چول کیږي. یعنی دومره لوی جوړه کړي دا د پخسي کوم سوري چې دي، او ول کیږي چې د دې لپاره چې کله خټه پخ کړله په هغه وخت سره په غویان یا په دغه باندې، نو بیا به دا چم را وغوسو پر روانو بو کې بيخي او د ډیر وخت لپاره څو ساعتو لپاره بيخي په یو بو کې. کچیر د دغه چم او بو مېده مېده کوزان سره به وړو، نو بیرته به ورته ویل چې دا خټه نه ده پخه، او بیا به خلک ګرځیدل او دا خټه به پخول. او کچیر د برابر شي وو، نو بو به نوړل، نو بیا ورته ویل چې اوس کار شروع کړي. اوس خو چې منګا ګور دي کلا کې دسی لګ لګا ساري پاتې شوی دي، خو هغه خلک چې زمنګ د سنیکونه بو وغوینه چې دا خبره را پاتې ویل شي، دلته دوه منزله د خاورو کوټې جوړې کړې وي.
د یادونې دا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې ګڼې نورې فرهنګي آبادې هم شته چې ځینې یې د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ دي.
په پرمختللو هیوادونو کې د وخت د کمښت له امله خلک غږیز کتابونه اوري. دوی کوښښ کوي چې د نورو کارونو ترڅنګ مطالعه هم وکړي، نو له همدې امله غږیز کتابونه اوري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم د غږیزو کتابونو مینوال زیات شوي. په اړه زموږ همکار سهار ګل میرزا راپور لري.
در آن روز از حمله پیکارها یا برگینی اونها یا شکار دست جمعی اشراف
ده یو رومان ده چه رضا ساحلی د انټرنیټ لاری غږیزه بناوري. ساحل وای ک ورزش کوي یا موټر چلوي، اکثر په غږ کې سب شوی کیسه یا شیرونه د انټرنیټ یا سی ډی په ذریعہ اوري.
یک از دلایلی که ما گوش ندادم امو اولین نمونه ای که ما گوش دادم به فکر افتادم خب
لومړی بیلګه چې ما واوریدم په دې فکر کې شوم چې مونږ اضافي وخت لرو، مثلا کله چې کور ته ځو ورزش کوو او یا مسافرت کوو باید صوتی کتابونه ته غوږ کېږدو او ځانونه بوخت. له هغې راهیسې چې زه صوتی کتابونه اورم اطلاعات مې زیات شوي او د کیسې لیکنې بڼه او ارایه مې ښه زده کړې ده.
ساحل وای لدری کلونو راهی سیدا کار کوي او د کورنۍ نور غړي هم چوي چې په وزګار وخت کې دغه کتابونه واوري. پر ساحل سربیره د خوونځو یو شمیر نور زده کوونکي هم په همدې ډول د خوونیز مطالبه اوریدو ته لیول شوي دي. حمید الله چې د کابل خار دی و خوونځي د 12م ټولګي زده کوونکي دی، دی وای چې لیو کال راهی سی په ورځ کې یو ساعت د سی ډی لاري خوونیز کتابونه اوري.
وقتی که ما اوقات بیکار میمانم از طریق کسید یا سیدی
کله چه وزگاریم ده سیدی للار غگیز کتابونه آورم. ده خونیز و مطالب آوریدل زمانگ ده پوه کچه لولوی.
حمیدالله لخپل و همزول و هم غواری چه خپل وقت زایی نکری او ده کتابونو لسبت شوی غگیزی بلی موسر استفاده وکری. ده غزوانان وای د دغه کتابونو اکثره چې په سیډیګانو کې دي د کمپیوټري پروګرامونو له پلورنځي وی ترلاسه کوي او یای د انټرنیټ لاري اوري. د نارن سافټویر پلورنځي مسول رحمان ازادي رادیو ته وویل چې د کتابونو اکثره غږیزي سیډیګان له ایران راځي.
سیدیام تفاوت از انجینری است، گرافیکی هست، دیگه درسی هست، برای اطفال هست.
دلتا بیلا بیل سیدیگان لکه کیسا، شعر، انجینری، گرافیکی، درسی او دو ماشومان و دزدک حتا که لکیگی چه داغ پلورنزای لرم ورسته دو کلونو که ده سوتی کتابون لپارا ده مراجعین و شمیر زیاد شویده.
رحمان وایی چه ده اکثر مینوال ده خونزه وزدکون که او زوانان دی. ده گهواره کتاب ده بنسط رئی زبیه مهدی وایی چه دوی ده کتابونو غگیزه بنا جوڑه کری او دوی پان للاری خپروی. هم غوښتل چې په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو خو هڅو مو نتیجه ورنه کړه.
که غواړو تخلیق او تحقیق مو پرمختګ وکړي نو باید له لیک سره مسؤولانه چلند وکړو. دا چې له لیک سره غیر مسؤولانه چلند څومره ستونزې پیښوي او څنګه کولی شو چې د لیک سره د مسؤولانه چلند تومنه پیاوړي کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی هنر جاج کې داود تپان را ځوابوي.
هنر جاج
تپان سب مننه پختنه دا کوم چې زموږ ټولنې ډیر اشخاص لیک کی قلم راخلی لیک کی لیک سره څه ډول چلند او برخورد باید وشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ته د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو پانزی استاد یو خط لیکل دی یو لیکوالی ده. خطونه په ډیر اسانه سره لیکل کېدلی سي او لیکوالی ډیر ریاضت غواړي، ډیر مطالعه غواړي، ډیر کار غواړي او مسلسل رابطه غواړي لزان سره. یعنی لکه څنګه سي انسان په ډوډۍ او اوبو باندې خپل انرژي پوره کوي، همدا ډول باید لیکوال د نوري نړۍ سره په رابطه، په مطالعه، په مشاهده ځان عیار او خپل رابطه وساتي او دغه په اساس باندې لیکوالی ته راسي. زه خو تر اوسه پورې څومره پښتو کتابونه لولم زه تور نه پیلګوم. ډیر تر ډیره جای بریده پورې به د دوی خبرې کوي، صحیح به وي، دقیق به وي، خو کاپی پیسټ هم نه دی، کټ پیسټ دی. کټ پیسټ راوړي یو کتاب، مثلا که د خوشحال بابا خبر راواخلو، د خوشحال بابا په اړه زموږ پښتنو لیکوالو د په دې اوس وخت کې دی هیوادمل سب نرانی ولی بیا تر ما و تا پرسی کم لیکونه موجود دی پا دی کی با پا ایساب دی خوشحال بابا پار سل نوی خبری را پیدا نکی کلسی مونگ نوی خبر نلر ولی دوم را ضرورت دیتا چده سی بیا پا پر لپسی دوال ایغ جای نیرا کت که بیدل تا پیست که دا ایچ مانا نلری یعنی مون خودی نور نردی کتابون اوس مطالعه که او چسی وای آقا دی لکوال پا وجود کستا
امدل انساس مون خود دا مسئولیت پا زیره ده
و؟
زمونگ لکوال آیا مسئولیت ناخل یا پا بی مسئولیتی سر لکی؟
زمونگ لکوال ما پوری تر اوس پوری مام دا کار کردی تر ما پوری زی پا زانم نقد لارم تر اوس مام آقا واقعی کار سی دی مسئولیت پا اساس بیت تر سرسی مونگی دی مسئولیت پا اساس نه تر سرکو دی شهرت پا اساسی تر سرکو سی ما تا چوکو ایسی پلانه والا دیر غط علم دا و شل کتاب چاپ کردی چلویخ کتاب چاپ کردی بابا تا پا دی چلویخ تو کتابو که چلویخ نوی خبر کردی که دی ندی کردی زوای مسی شیر تر ما پوری باید چوک بی مسئولیت او نلیکی شیر هر رکمی دی مسئولیت پا اساسی باید ولیکو که مونگ امزا اوس څنګه ګڼو سي امزا ښه شاعر ده غزل بابا ده خو یغه د مسؤلیت په اساس په پښتو کې شاعري وکړه ځکه هغه په خپل په یو مرکه کې ویلې سي ما په اردو ادبیاتو کې شاعري کوله او د اردو ادبیاتو زما یو پیر و یغه ماته ویلې سي ته به د دې شاعرۍ نه په خپله ژبه کې شاعري وکړه دا درته ډیره مهمه ده ځکه دا تا خپله ژبه هم تا ته ضرورت لري کله سي تا ته د تا ژبه ضرورت لري څه ورته کوي بحث برا پورته کوو او دا ښه پیلامه ده سي ځوان لیکوال نقد کوونکي نقادان په دې باندې وغږیږي سي مونږ څومره مسؤلیت پذیر یو څومره خودساز یو اوس یو شی سي په دې کې ور اضافه کړم خودسازي هم ډېره کمه کوو ځان جوړونه یعنې زموږ لیکوال نه سي پوښتنه وکړي سي په نړیوالو لیکوالو کې د شلو ادبی تیورسیانانو نومونه راته ولیکه دا اوس ډېرو سترو سترو لیکوالو ته ووایي هغوی به هغه نوم نسي درته لیکی بیا که نوم درته ولیکي سي ورته وایي د شلو متفاوت نظریه راته ولیکه نسي درته لیکی کله سي نسي لیکی معنا دا ادبیات په زه ماته سي اوس ته ووایه سي شلو لیکوالو نومونه راته واخله زه یو هم نه پیژنم ځکه یې نه پیژنم سي ماته په پښتو کې سته نه په انګلیسي کې مطالعه کوی نسم او هغه مونږ ادیبانو د انګلیسي ادبیات سي لوستي دي هغوی پښتو ته راژباړي نه یعنی مونږ په ادبیاتو برخه کې هم کمزوري
یو همدلته پوښتنه کوم له لیک سره او د لیکوالۍ سره د مسؤولانه چلند رامنځته کېدا لپاره باید څه وکړو یوازې یوه خوا چې هغې مطالعه برخه ده که نه نور کارونو ته م اړتیا ده چې هغه وکړو
درې برخو باندې ویشم مسؤلیت پذیری رامنځته کېدو لپاره لومړی کار دا ده سي مونږ باید نورې ژبې زده کړو زمونږ ادیبان اول باید په دقیق ډول په کره ډول خپله ژبه زده کړي په دویم قدم کې هغه ژبې زده کړي سي دی غواړي سي په همغه کې تخصصي کار وکړي په دریم قدم کې ځان ته یو داسې میتود جوړ کی سي زما په ژبه کې دې کتاب ته ضرورت ده دې کتاب ته ضرورت ده دې کتاب ته ضرورت ده دې ته دای سل کتابو ته ضرورت ده په دې سلو کتابونو کې زه دا لس خپله ژباړم او په دې سلو کتابونو دا سل کتاب خو مونږ په یو کال کې مطالعه کولی سو په نورو ژبو کې کلم سي په یو کال کې نه دای په دوه کالو کې مطالعه کړي په دوه کالو کې مطالعه کړل د همغو کتابونو نه په استفادې په پښتو ادبیاتو کې یو څه ولر زه اوس تاسو ته ووایم بدبختانه به ووایم چې مونږ یوارې نورې ژبې زده کړې بیا هم ادبیات پکې زده کړل پانتون ته به یا مونږ نه ورتلو یا به استادان نه راتلل یا به سي راتلو بیا به جمعه هماغه خبر ده
نو هغه مسؤلیت ته هر څه لاړل
هر څه لاړل
اوس زه یو بله پوښتنه کوم دا خو یوه خوا چې مثلا د نوو تحقیقاتو دروازې ډېرې کمې پرانیستل کېږي او دې کې شک نشته چې کار هم کېږي تر ډېره پورې داسې وي چې که موږ ته نوی ښکاري هغه زموږ مشکل دی چې موږ مطالعه نه یې کړي که موږ پخواني کتابونه ولولو بیا پته لګېږي چې کاپي او کټ او پیسټ څنګه دی پوښتنه مې دا ده چې د لیک سره د مسؤولانه چلند په برخه کې مانوی خوا څومره مهمه ده او هغه چوکاټي یا هغه فزیکی خوا څومره مهمه ده
استاد صدیق روحي په ادبی څېړنې کتاب کې وایي سي لیک د لیکوال د پرستیج باسته لیکوالان خپل شهرت تم صدمه رسوي. دا خو د نن ورځ د پاره نه پاتې کیږي دا چاپ سوی کتاب. که تا لیک کړی یا د تحقیق کړی دا خو به سل کاله وروسته یو څوک ګوري. یو د پښتو ژبې یو لیونی عاشق به راپورته سي او دا ټول کتابونه به نقد کړي. کله سي نقدوي تا مثلا زه لیکم وایي بس تپان یو څوک و چې د خواهشاتو په بنیاد شاعري کوله. بله ورځ بیا به دا خبره کوي چې استاد محبوب شاه پلانی کتاب سي لیکلی دا 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 نیمګړتیاوې لري. تپان هغه پلانی کتاب سي لیکلی دا 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 مشکلات لري. هغه مشکلات چې زه ورته اوس درکوو ولې ورته اندېښمن یو حل کوو یې نه چې نن یې دې ته اندېښمن یو چې چاپ مرکز ته یې ولېږو. مسؤلیت پذیري دا ده چې زه کتاب چاپ مرکز ته نه لېږم. زه کتاب په خپله پښتو ادیبان باید سره کښېني دا منځ کې چې کومې اوږدې دي دا لرې کړي. که کشر ده که مشر ده دوی دې په خپل منځ کې سره کښېني یو تعهد دې جوړ کړي متحدانه متحدانه. یو پنځه کسه خو سره کښېناستی شو دا پنځه کسه دې کښېني استاد محبوب شاه دې راستې دا تاسې پنځه واړه کښېنئ. زما په دې کتاب د کتاب ټول مسؤلیت تا ته راجیه ده ما ته نیمګړتیاوې پکې وښایسې زه دا نیمګړتیاوې حل کړم. دا د ما سره تاسې احسان ده
محتوا وایم غرنګ
ښه.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په خپلو ځوانو لیکوالو کې پخواني چې دي هغوی خو زموږ د قدر وړ اشخاص دي په ځوانو لیکوالو کې د لیک سره د مسؤلیت پذیرۍ دغه توم نه پکې راپیاوړي کړو په څو جملو کې لنډ واضح دي.
یوه جمله وایم ورخطا کیږي دینه وخت ډیر د دوی په مخ کې ډیر بتی مزل دی وکی خود ځواکمن مزل دی وکی ګام دی واخلی پالی پالی دی لاړ سی خودی غادب پلور دی لاړ سی سیده لزان لري.
د افغانستان په لوګر ولایت کې څو تنه فرهنګیانو په خپل مالی لګښت د بهای جان په نوم یوه محلنۍ مجله پیل کړې. تر اوسه پورې دوه ګڼې خپرې شوې او درېیمه ګڼې هم چاپ ته د تیارېدو په حال کې ده. د دغې مجلې مرستیال چلوونکي پوهنیار تمهید الله سیلانی سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په فنکار برخه کې خبرې کړي.
فنکار
سلامی صاحب تاسی په لوګر کې د بهیجان په نوم باندې محلنۍ پیل کړی دا که اول دا وای شي د غنوم ورته څنګه بهیجان غوره کړی دی؟
بهیجان مجله چې مونږ کله پیلوله ځکه موبایجان نوم پرې کېښود. چې لوګر کې بهیجان یو متصرف شخصیت دی ښه شاعر تیر شوی دی په پلور ته هم کار کړی دی. دې کې مو دوه علاته درلودل. یو به مو موږ ویل چې ځوانان را جمع کړو سره او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو ښوونیز پروګرامونه پر مخ بوزو. د دې تر څنګ موږ ویل چې د بهیجان نوم ژوندی شي او په دغه ښوونیز بهیر کې د بهیجان پر فکر کار وکړو تر څو بهیجان د لوګر نه علاوه په نورو ولایتونو حتی د سیمې بهر خلک وپېژني او دغه افکارو سره بلد شي.
بهیجان مجله چې تر اوسه پورې محلنۍ دوه ګڼې راوتي هغه تا تر ننګرهار هم رارسېدلې وي. ډېر وخت کېږي چې بهیجان مجله په سترګو نه لیدل کېږي. آیا محل یې نه دی راغلی او که نه څه نوره مالي ستونزه ده؟
د بهیجان د مجلې د چاپولو په برخه کې که ووایم چې دا یو خپلواکه مجله ده، چاپورې تړلې نه ده، کوم سیاسي سپورټ یا داسې تجارانو پورې نه ده تړلې. ملګري هم فکر ملګري چې په دغه مجله کې کار کوي دوی په خپلو پیسو دغه چاپوي. د دې تر څنګ چې مالي لګښت کې لا دومره ستونزه نه لري، په درېمې ګڼې باندې کار شروع دی نو موږ کوشش کوو چې ژر تر ژر یې راوباسو. او په دغه مجله کې چې موږ سره کوم کارکوونکي دي، ډېری یې د پوهنتون محصلین، استادان، شخصیتونه دي، خو هغوی هم په ځینو فرهنګي کارونو مصروفه دي. په دې خاطر
که مناسب یې ګڼئ نو د یو څو تنو فعالو ځوانانو چې تاسو سره په بهیجان مجله کې لیکنۍ مرستې کوي او حتی مالی مرسته کوي څو تنه مشخص کړي.
شاه محمد ولیزوی رئیس د کار امور اجتماعي د ولایت لوګر او د دې تر څنګ اختر محمد ژوندون چې خپله مدیر مسؤول دی دغه مجلې دی او خپله ځینې نور ملګري هم شته دي.
تاسې په دغه بهیجان مجله کې څه ډول مضامین جلبوي؟ ټولنیز وي، سیاسي وي، ادبي وي، فرهنګي وي؟
ډېری مضامین یې هغه دي فرهنګي دي. یوه برخه خو یې چې خپله هغه برخه پر مخ بیامه د بهیجان افکارو ته غوره شوې ده. چې مونږ یو په افکار باندې کار کوو فور برخه هم لري فرهنګي برخه هم لري ټولنیز برخه هم تعقیبوو سیاسي مسایل ډېر نه تعقیبوي خو هغه لیکنې چې ادب او سیاست پورې تړلې وي مونږ کولای شو هغه کتاب کړو نور ډېری پر ښوونې او روزنې پر فرهنګ ټولنیزو مسایلو باندې صرفېږي
ما چې څومره بایجان مطالعه کړې دي هغه خو د پښتو موسیقۍ د هنر په وده کې هم ډېر زیات خدمات کړي دي تاسو چې د بایجان افکارو باندې دغه په تعارف باندې اخته دغه د موسیقۍ برخې ته هم پکې تم شوي
لا تر اوسه مو د موسیقۍ په برخې کې کار نه دی کړی ګنه اوله ګنه کې د پیغمبرانو باندې کار وکړي د په هغه تصوفي طریقې باندې چې د نفس باندې طریقې پیراو دي دا وروسته لګینه مونږ دغه هوډ لرو ځان سره چې د په موسیقۍ د په انسان دوستۍ د پر ټولنیز اړیکو د پر موسیقۍ د پر ادب د پر ژبې د پر فولکلور ټول برخه باندې موږ پام شته چې کار کوو
که د مجلې نه لیک د لوګر ولایت فرهنګي وضعیت تر شو علاوه د دینه چالتہ کلنې د سنزلګل په نوم باندې مشایره د ایریږي او لوی مشایره وی د نور ولایتونو نه خلک مرضی او کزدا وای مې د دغه سنزلګل مشایره د بنسټ خودلو پورز باندې ته موجود و د دغه لوی مشایرون علاوه په لوګر کې د فرهنګي ادبي ټولو نشته چې تاسو مثلا په افتوار 15 ورځو کې امیش کرا غون شي او داسي ادبي غونډې وکړي
تاسو کله وخت د سنزلګل مشایري بنسټ میکودل کې تاسو ویل چې موږ خپل حاضرو ما تاسو فکر کړئ په هغه وخت کې ډېر لیکوالان شاعران راغلي وو مګر د وخت په تیر دو سره دغه د سنزلګل مشایره هم هغه ځواني باندې نه لري ځکه امنیتي وضعیت په لوګر کې نه دی د نور سیمو لیکوالان ډېر نشي کولای چې په خضر راشي او ولوګر کې دا برنامه پر موږ دی یو ټولنه چې په محمد اغه ولسوالۍ کې کار کوي د ځوانانو په نوم دی هغه هم ډېر وخت وروسته نه کله یو مرشي دوه مرشي کله وخت درې میاشتې یو ګروپ ځوانان سره راجمع کوي نور په لوګر کې داسې فرهنګي فعالیتونه نه تر سترګو کیږي په لوګر کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او هغلته دغه زمینه ځوانان ته نه ده مساعده چې دوی د مشاعرې وکړي دوی د کینې خپل فرهنګي فعالیتونه دي پر مخ یوسي بایجان مجلې کې کوم فکر کسان دي هغه مونږ د دې مجلې تر څنګ نور خوانیز فعالیتونه هم لرو
مثلا سس خوانیز فعالیتونه تاسو لري
مثلا مونږ په شپږ میاشتو کې سلور میاشتو کې د مقالې لیکنې یو ازموینه تر سره کوو چې څو کې مقالې کې بیا غته جایزه ورکو د دې تر څنګ مونږ ازمایښتي کانکور هم اخلو د ورزش د برخې ریاست سره هم موږ هغه تفاهم شوالي نو راتونکي کې دغه برخه مونږ رسمي کوو هم نور تعلیمي پروګرامونه دا دي چې مونږ غواړو بعضې نهادونو ته کتابونه ډالۍ کړو لکه مثلا پانتون نه دي ځینې مکاتب دي ځینې کتابخانې دي داسې تعلیمي پروګرامونه لرو مونږ
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کوي د زرپانی پونه نه نه پانه کې فرشته غني د بلا سیوره لنډه کې سره اوروي
زرپانه بلا سیوره لیکواله نسیما باری شپې تر پلاولاندې هیڅ نه ښکاریده سومی لری لوی لاره تیر شوی و کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه په دې رڼا کې به د خښتو د بټۍ لوړ لوړ دود کخونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې تورکي سر له بالښت څخه پورته کړ په ورخته یې یو شاوخوا وکتل سترګې یې سره وموښلې سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته په ځای اوږد وغځېد یو شیبه وروسته بیرته راپورته شو پر ځای کې ناست لکه یو شی ته چې په زیر سره ګوري لری یې په یو شی کې سترګې وګنډلې خو نا ببر له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې باکس یې خلاص کړ ژر ژر یې خپل څو جوړې کالي یوې کڅوړې ته واچول د باکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو ویل یې تورکیه څه خبره ده بس هسې د خپل غوټه ټولوم نو په داتور شپه هو په داتور شپه می په کار شوه څنګه دی په کار شوه خیرت خدای هو خیرت دی کور ته ځم تورکی لدی خبرې سره سم بستر په شا کړه پلاستیکي کڅوړې پلاس کې سره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو
کله به چې د کوم موټر رڼا ور باندې برابر شوه، نو سیوری به یې د تورې بلا غوندې ښکاره شو او د مزدورانو تر ډګر پورې به را ورسید. د تورکی نور ملګری هم له خوبه را ویښ شول. یو بل څخه یې پوښتنې وکړې چې څه پیښه ده، تورکی ولې داسې ناڅاپه کور ته ولاړ؟ دای خو درې ورځې مخکې له کور څخه راغی، ویل یې دا وار یې درې میاشتې تیروم. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسید. غوټه یې په مسجد کې پرېښووله او لکه د غال د شپې په تیاره کې خپل کور ته ور واوښت. لومړی د اور خونې ته ولاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا سوکا د خپلې میرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیلي څراغ پلته ښکته کړې او خپل زوی یې څنګ ته پروت و. تورکی یې ور د زړګي او بیا د جمیلې مخته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویده ول. سوکا یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سام یو لوی آخ ووت او د جمیلې له تندي څخه وینو داره وکړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوه ډله زلوله، څوک ځوانان، څوک سپینګیري او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لیرې څخه لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لیرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې تر خپل منځ سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کولنګ پر ډبره برابر شو، نو کړپ به یې د غره په لمنه کې آزانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب له څو سپین ږیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپین ږیري مخاطب کړل. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی، ویل یې خوب می لیده چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله یوه لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړه وي؟ ها، هسې یو شیطانی خوب دې لیدلی دی، پر داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لاره ووهله او خپله میرمن یې په شهادت ورسوله. د سپیناکا ببری وروځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلي یې صفت کو. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. ټول کور یې په همدې ښځې کور و. تورکی به په میاشتو میاشتو له کوره ورک و. خو دی به د ستنې کار کوو او په هغو پیسو به یې د کور ګزاره کوله. خو تورکی بدمرغه یې په قدر پوه نه شو او تور یې پې پورې کړ. کړپ شو، د قبر څنګ ته کولنګ پر خاورو ولوېد. په لوړ آواز یو چا غږ کړ: ملا صاحب راځئ، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک پر قبر ورغونډ شول. په یوه ګړی کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالی شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او اسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د جمیلې مور د خپل تور پړونی په پیڅکه په خپل باړخو رڼا رڼا اوښکه پاکه کړه او له ځان سره یې دا متل ووایه چې مړه شي مؤمنان یا به باد وي یا باران. له دې سره سم له قبر څخه ولاړه شوه. سوکا یې د قبر پر خښته لاس تکیه کړ، ویل یې زما لورکۍ پر خدای مې سپارلې یې، زما خو څه په واس کې نه و پوره. خدای دې د ظالمانو مخ تور کړي. د غره په لمن کې د باد آواز شپېل کای کاوه. په هدیره کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته ځلوله. کله به یې له یوې او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری غوندې روانه وه او سوکه سوکه لرې کېده.
افغانستان کې د ماشومان د ادبیاتو لپاره ډیر کار نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ماشوم لخوا ماشوم ته د ادبیاتو پنځونه بیخی خواره ده. خو داسې ماشومان هم شته چې په دې برخه کې ښه استعدادونه لري. د ادب جام په نننۍ برخه کې اجمل تورمان د یوې کوچنۍ لیکوالې د کار په اړه راپور برابر کړی.
بیا قصه باید کنیم، قصه مرغابی و گرگه. میفهمیم یا قصه است به نام مرغابی و گرگه.
نه کلنه کیانا داود په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکې ده. دا د ښوونځي د یو بکس کتابونو ترڅنګ نور کتابونه هم لولي. ډیری د کیسو کتابونه خوښیږي او خپله هم خپلو همزولو ماشومانو ته کیسې لیکي او وایي.
تول شاید نو دا تو شده باشه دیگه. ما برای مثال ما از حیوانات نشته میگم، ولی پیام ما برای انسان ها است. یک پروانه که رنگ او سرخ بود تنها مانده بود. هیچ کس با او بازی نمی کرد.
کیانوی همزولی او ټولګیوالی د دې کیسې خوښوي او د دوی په خبره زده کړه ورنه کوي.
میگن بسیار خوب است. باز میگن آه خوب شد گفتی که مثلا ما از درس ایره یاد گرفته، مزی از یاد گرفته و خوب است که یه خدمت ها میشه به مردم. ایره خواهد من میخوانم برای رسیم فیلم که باز کم مثل چی است کمک.
ده کیانا کسی پا مورا مجله، پنسلک میاشتنه او یوش می نور مجلو او نشریو که چاپ شویدی. آرزو اسکرزاده د کیانا خون کی دا د خپل زده کوونکی راتلونکي ته ډیره هیله منه ده.
کیانا جان یک دختر منظمه هست، در ضمن ای که ما علاقه داریم به ای که بالاخره کیانا جان در حالت برسه که بتونه داستان های بهتر نوشته کنه و یک شاعر و نویسنده خوب باشه برای افغانستان.
د ماشوم ادبیات دوه ډوله دي، یو هغه چې لویانې د ماشومان لپاره لیکي او بل هغه چې خپل ماشومان د ماشومان لپاره لیکي. په افغانستان کې دوهم هغه ته څومره کار شوی دی. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی په اړه وایي،
له بده مرغه چې په دې دوهمه برخه کې کار ډېر کم شوی دی. هغه له دې وجې چې موږ کله چې په ښوونځي کې ماشومان لومړی لیکلو ته هڅوو، نو هغوی ته فارمټونه ورکوو په هماغه کې باید دوی لیکل وکړي. هغوی ته مقاله ورکوو چې د وطن په اړه یوه مقاله ولیکه. نو زموږ تمه دا وي چې ماشوم باید ولیکي چې افغانستان زما هیواد دی، یا ولیکي چې پر ما خپل هیواد ډېر ګران دی. څو کلونه په دې باندې تېرېږي چې ماشوم په دې باندې فکر کوي چې مثلا څنګه زما هیواد په ما ګران دی. موږ غواړو چې په هماغه فارم ټونو کې دوی خپل هغه څه چې فکر کې دي هغه ونه لیکي، هغه څه چې مثلا په ټولنه کې اوري هغه ولیکي.
کیناوی د کورنۍ غړو ورته تل کیسې ویلي او دا به په کیسو کیسو کې خوب تتلا.
ما که خود بودم اگه پدرم قصه نمیگو مرا خواب نمیبر تا قصه که شب نمیشنیدم مرا خواب نمیبر. بس پدرم هر شب با ما قصه میگو، باز ما با قصه شو میشنیم. بس کلان که شدم از میخاطر سام قصه شو.
ماشومانو تا دلویانو لخوا د کیسو ویل چه لبد مرغا دا دود اوس په افغانستان کې قرار قرار مخ په ختمېدو دی. ماشومان له تنکی ماشومتوبه له ادبیاتو سره آشنا کوي او همدا آشنا ده چې د ماشومان لخوا ماشومانو ته د ادبي پنځونو لامل ګرځي او د یو هیواد د ماشوم ادبیات وده کوي.
پروانهګک سرخ بسیار خوشحال شد.
او د مجلې په ورستۍ برخه ورېښمین خیال کې آزاد نظم لرو.
پورا شل کال مې وشول ورته ګورم، پورا شل کال نن بیا د ژړا شپه ده. پوره شل کال مې وشول ورته ګورم، پوره شل کال نن بیا د ژړا شپه ده. پوره شل کال مې فکر ورته وکړ، پوره شل کال خبرې ونه کړې. لنډه دا چې پوره شل کال مې تیر کړل، شل مې نه کړه. پوره شل کال مې تیر کړل، شل مې نه کړه. پوره شل کال په غېږه د اسمان کې و څلور ستوري، خو یو پکې یاغي و. له دې دریو سره جوړ پکې رانغلم، لدې دریو سره جوړ پکې را نغلم، او یاغي زما دوستی نه قبلوله. پورا شل کال مې فکر ورته وکړ، پورا شل کال می فکر ورته وکړ، پورا شل کال په تم ورته ناستوم، یا غیتوب او باغیتوب یې معلوم نشو، هم زړښت او زلمیتوب یې معلوم نشو، او زما د یاری لاس یې هم نه خیست. پورا شل کال می کیږي ورته ګورم، پورا شل کال می کیږي ورته ګورم، پورا شل کال یې کیږي راته ګوري، نه هغه راته د زړه غوټي راس پړی، او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې. ستوره تنگ شونن خبری شروع کړي، ستوره تنگ شونن خبری شروع کړي، راتوای ته شاعر یې خو به ژبه، راتوای ته مئن یې خو به وسا، راتوای ته خایسته یې خو به خوند، راتوای ته نیازبین یې خو به نازه، راتوای ته شاعر یې خو به ژبه، راتوای ته مئن یې خو به وسا، راتوای ته خایسته یې خو به خوند، راتوای ته نیازبین یې خو به نازه، راتوای چې ته خان یې به دولت، راتوای ته تصویر یې به احساس، راتوای چې ته پیر یې به مورید، راتوای مسافر یې خو لار روکې. خوزه چوپیم، خوزه چوپیم، او غک کوله نشم، یاغی ستوره په یو سره لګیاو، او خډیری بدی ردی راتوای، خما غلی ورتوی، خما غلی ورتویل، هو شاعر يم شیر لیکم، خوزه څنګه يم به ژبه، یاغی ستوره په خندا شویل، یی داس چم چوسی چواز دی کوم څوک ناوړي، ماوی مینو بی وسیڅ، ماوی مینو بی وسیڅ، ویلی ته هم مین ګرځي، او زه هم په مینه پایم، خو نه ته ور رسیدای شي، او نه زه ور رسیدای شم، ویلی ته هم مین ګرځي، او زه هم په مینه پایم، خو نه ته ور رسیدای شي، او نه زه ور رسیدای شم، نه محبوب د محبوبې شو، او نه ستور د سپوږمۍ شو، تا ته هم راتلون کې ګونګ دی، ما ته هم راتلون کې ګونګ دی، ماوی ای یاغي خایستیم، ما و ای یاغی خایستیم، خزوانی لرم نو ولیم بی خوند، آغه کٹ کٹ پا خنداش وی زکه بی خوندی دا، چه ده حسن پا بازار کی ده خایست آغه سوال گردی در یا پا مال اوخته، ما و ناز او ده نیازبین کی سنو چنگا، ما و ناز او ده نیازبین کی سنو چنگا، ویل یه زکه زده گورم نازه، ولی ما کتلی در توایم چه ستاهم پایی او چه سهرا دا، ماوی هو چې زب خان یم بی دولت، ماوی هو چې زب خان یم بی دولت، خو دولت زما اشعار دی ستوري سر وڅاند غوسه شو، ویل ډیرو دا اشعار دل تل کلی او بشمیر وی بیا اوخ کی تو یولی، خو اخر یې ټکه 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 پاتې شوه، ما ویل یا غستوریا، ما ویل یا غستوریا، څنګه تصویر یم بی احساس، خو ستوري هیڅ راته نه ویل، او لچوپتیانه می زواب واخست، بیا می تکرار کړل چې، بیا می تکرار کړل چې دا هغه پیرو د مورید څه کیسه، خو ستوري غږ نه کاوه، ما وی لشل کالو وستره تا د غنیم ګړې جواب مرا پریکتا، خیر دې جواب راکړه، خو ستوري هیڅ نه ویل، لا به می بل سوال ته ځان جوړول، لا به می بل سوال ته ځان جوړو، چې پاسمان کې د تالین دی غک شو، وریځ راغله او ستوره ورک شو، اسمان زماو دی یغي ستوري کې سوال وېدا، اسمان زماو دی یغي ستوري کې سوال وېدا، اسمان لړی خواشینه غوسه شو، اسمان د قهر کړی کی وهلې، خو مالک یې جواب را نغې، خو مالک یې جواب را نغې، اسمان زمونږ د خوار بخت پختنی ډیر وکړي، اسمان زمونږ د خوار بخت پختنی ډیر وکړي، خو مالک جواب ور نکړ، اسمان غرور وکړ، غوسه یې وکړه، ولی محبوب د محبوبې نشو، او یاغي ستوره د سپوږمې نشو، خو چا جواب ور نکړ، اسمان لکړی کو ورستا، اسمان لکړی کو ورستا، لخپلو پاک سترګو اوخ کی راتوی کړلی، خو سموک د بخت واړه مالک جواب ور نکړ.